لاس په جیشې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په راپورونو سربیره اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو و میاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هماورې چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېر ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وی په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي تېره ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې ولایتونه په تشکیل کې دي، د دې زون په کچه دروار کال پتر تقریبا نږدې درې نیم سوه په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په وو ولایتونو کې مرجوب نه وکړي.
د شمشاد زون قومندانی په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنچیر کې فعالیت لري. خغلی خوګیاڼي د یو شمېر لویدیځو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځنګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلي دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دي او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي او اووه تنه نورې ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او وروسته خبر ده چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپراخېدو وروسته د دې ولایت امنیه قومندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمجید روزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر له سره نن عملي کیږي. پیرات خار کی پر یو موټر دوه کسان ګرځیدای نشي. بیا اسناد او موټرونه او هغه وسایل چې توري کی لري تګ راتک نشي کولای. مشکوک کسان هم په خار کې د تګ راتک اجازه نه لري. وسلوال کس که د نیولو پر مهال مقاومت کوي وژل کیږي او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنی قومندان تر دې سرګندونو لږه شیبه وړاندې د هرات ښار په څلورمه ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنی قومندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وژل شوه. د هرات امنی قومندانۍ ویان عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلی او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 14 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ 10 پوله. بیا هم خراغلی: ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. فارس خبري اژانس سپاهي په هزاران انقلاب د یو چارواکي په حواله وایي 14 ایرانی پوځي سلاکاران وژل شوي او 21 نور ژوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لسګونه کسان چې ویل کیږي زیاتره ملکیان دي وژل شوي دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربندو شو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځانګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول 8 پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دی پی ای چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له 2013 میلادي کال څخه چې LCC په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. دری هسپانیایی ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالې سوریا ساینز د سانتی ماریا پرون شنبه د ټلیفون له لارې له خوش شوي خبریالانو سره خبرې هم کړي. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څرنګه خوش شوي، خو د هسپانیا الپایس ورځپاڼې لیکلي چې دا خبریالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد د ښي لاسي حکومت د سیاست وال په وړاندې مظاهره وکړه. دا له 1989 میلادي کال را په دې خوا هغه وخت چې د پولند له پخواني شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د ډیموکراسۍ په کمزوره کولو او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا ښاروال ویل د شنبې ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 20,000 کسانو برخه اخیستې وه. د مظاهرو په لړ کې د همورې چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسۍ په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 2000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې 1000 کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه، او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نژاد پالنې او له کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره شاوخوا 1100 پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوي وو. په تیره یو میلادي کال کې شاوخوا 1,000,000 او 3,000 کډوال او پناه غوښتونکي جرمني ته رسیدلي دي. او وروسته خبر دا چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمیری سیمې اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانه اونۍ کې د پراخ اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهده وه. د پوځ او پولیسو په حضور کې تر اوسه له دې سیمې څخه 2,500 موټرو کې شاوخوا 2,000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورت مکمیری کې د اورلګیدو راپدې خوا تر اوسه 80,000 کسان له دې سیمې وتلي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14,000 کورونه او 9 تاسیسات له منځه وړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړې به یې تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه گذاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي که پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به یې ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. سیزمو شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:00 دوام کوي. په هم دغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. مخکې تر دې چې لمرنۍ راپور واورو، له هلبند څخه تازه خبر دادی چې د لشکرګاه په لاس یا 15 کیلومتری کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. دا شیبه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ، یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غرس د کاکریانو، اتیکزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همداراز ویل شوي دي چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم د یوې ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې، خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوې نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د ملا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس برېښکاري شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرژوب په اړه هم دقیق راپور نشته موږ ته د ملا رسول ډلې کسانو خبر راکړی دی چې دوی په دې جګړه کې لاس بر دی او مخالف لوری له ډیرو سیمو څخه په شا تمبولی دی اما د منصور د ډلې له لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د آزادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس څو هرات چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوي دي د هرات امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د تیرورونو د مخنیوي لپاره سر له ننه جدي تدابیر نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یوه میرمن په ډزو ووژله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداری ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت د امنیه قمندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر سر لننه عملي کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت و گذار کرده نمیتونه یک موټرای بی اسناد
شي دی وی په هرات ښار کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځېدای نشي دوهم بی اسناد موټرونه او هغه وسایل چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کده نیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنیه قمندان تر دې څرګندونو لږ شی بوړاندې د هرات ښار په څلورم ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیه قمندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وشل شوه د هرات د امنیه قمندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلي او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات ښار په زړه کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې وشل شو د هرات پولیسو وویل چې وشل شوی کس ایرانی و او له 13 کلونو راهیسې دلته ژوند کوو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د هرات د استناف د څارنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره و ووشل شو د امنی قمندان عبدالمجید روزی وایي د دې وژنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنی قمندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او نه دي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړی وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي د هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوي دي که څه هم د هرات امنیتي چارواکي وایي لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولي خو وروستیو ترورونو په هرات کې میشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکښ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوشتبهالو همکاریو تړون وروستی شوی یا نهایي شوی او ډیر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرستیال ویاند پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی دی تفصیل د سفیر الله ستانکزي په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاري تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي د جمهوریت مرسیال ویاند د وخان مینپال د شمې پرز ازادي رډو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاري د تړون متن وروسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي
سره یو توافقنامه همجانبه
خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډې هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریزم
نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي ل خپل هیواد وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي له یو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو، په ځانګړې توګه په سیاسي او مالي برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیه هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وایي د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهمه دي او که دا کار ونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناټو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. پراته ز فکر کوم چې د معاهده امضا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانګزه، ازادي راډیو کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای اندیشنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه ګوند هڅې ځینې کورنۍ یو بهرنۍ کړي له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکه چی پلاوی غړي امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په لاسلیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چی پلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هیله د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلی او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي داسې څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې غنی خوای چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته ویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویل شي چې دا تفاهم نامه ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالی شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کېدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کېدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو پیری اوري د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس په اسدالله لودین درته وای چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورسپانې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي، خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت د نن یو شمېر هغه کړی چې په خوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي، خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالات کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړی نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبر موافقه ته ورسیږي. همدې ورځپاڼه بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور روسي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼه هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړونکې په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو دیارلسو کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي سټیج لوېدل سیاستوال دا د وساو رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لوی څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورسپانو ته کتنه و. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي که چیرې یو شمېر هوایی شرکتونه خپل پورونه ورنه کړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداروي د مالی وزارت سره د توافق لمخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولی شي په دریو کلونو کې خپل پور نه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفای د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره د یو ښه فرصت دی او کچیرې دغه هوایی شرکتونه خپل پور ورنه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ښاغلي وفای په خبره افق شرق، کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خو د مالی د نور کولو لامل 15 ان تر 14 میلیون ډالر پورې له حکومت نه پوره وړي دي. دی وایي هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنا نه ده چې دغه شرکتونه له مالیات ورکولو نه ډډه کوي. لا بلې خوا د افق شرق منوم شرکت باید د خپل زړو الوتکو په اړه لسرقه ور وکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د ورکړې په برخه کې بریالي نشي د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغه شرکتونو کارونه وزنډوي او د هغوی په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولته د پوروړو هوایي شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یو هم خبرو ته حاضر نشو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایي شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ ژورنال ته ویلي که حکومت له دوی سره همکاري ونه کړي دغه شرکتونه به له ماتې سره مخ شي. له بله پلوه د افق شرق په نوم د هوایي شرکت رئیس فهیم هاشمي له همدې ورځپاڼې سره په خبرو کې د دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره بې ځایه ګڼي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې د دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم د دغه هوایي شرکت رئیس ورسره هوکړه کړې چې نوې الوتکې به هیواد ته وارد کړي. خو د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د $1,600,000 مالیات نه ورکول ډیر لوی پورونه ګڼي.
باز خیریه بنسټ چې له بېوزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا څرڅوکۍ او د بایسکلو مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
په ننګرهار کې باز خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپلو مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 ښځینه او نارینه مازورانو ویلچیرې ویشلې. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عبید وایي دغه ویلچیرو د اخیستو لپاره یاد مرسته له با احساس افغانانو راټوله کړې. نوموړی وایي اوس هم ورسره داسې مازوران په لیست کې پاتې دي چې هغوی د دغه ویلچیرو حقدار دي.
ویش تنانو تا مستحق تنانو تا چه پخبول خونشی گرزیدلی ویلچاری مورکی تر دوران دی هم من دریس ورشپیتا ویلچاری توجیه کردی دی او داغا ماسر چه کم لیس جمع دی پدی که تقریبا تر سلو کسانو پوری نور هم ماسر مازورانو پل نمون سب کردی دی چه ویلچارو تا ارتیل دی. نو زما هیلا بیا هم دخبلو افغانان ورونو ندا که پا داخل کی بی که پا خارج کی بی مرستی دی وکی چه من داغا سی مازور قشر تا خدمت وکولی شو.
مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي د باز خیریه بنسټ دغه رضاکاره کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیریه کارونو لړۍ پراخه شوه. نوموړي پر هغو افغانانو چې غواړي اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي غږ وکړ چې باز خیریه بنسټ له لارې دې خپلې مرستې مستحقو او اړمنو کورنیو ته ورسوي.
هغه چا چې د مرستو ادرسونه ته ورګدي او دغه دغه اعتماد ته ورګدي چې موږ په چا باور وکړو، باز خیریه بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسو مرستې به هماغه مستحقو وړو خلکو ته ورسیږي. زه افضل بیګ کوم په ټولو هغه خواخوږو وطنوالو چې دغه خپلو روزانه لګښتونو نه ګدې سپما وکړي، د یو چا د ژوند بیړۍ پیروانیږي او څوک د کور د چاپیریال نه بیرون راوتی شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنې کورنۍ چې د باز خیریه بنسټ لارې ورته معرفي کیږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. باز خیریه بنسټ له تیرو درېو کالو راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچیرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچیرې ویشلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یوه له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې، د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیشت پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي، نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه ګذاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فیشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټ مزي د تیرېدو لپاره ټاکلې وه، چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان ته ویل چې د ملي وحدت حکومت کابینې هم د سالنګ لارې د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغه پروژې پر لارې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخو د شنبه پر ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغه پروژې په تړاو زده او نقیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیان وبلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی مو شو مطرح کړ.
دوی د توتاب پروژه په اړه موږ مخکنی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مدند اوس پرل چې د دې ستونزې په اړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور مشته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نسی کولای. د خلکو افغانستان او بلاخره دغه شورا د غړو په ګټه نه بولم. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدی رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
موږ د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه و یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخه کې 300 میگا واټ برښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی باز دی، دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي. په دې کې د افغانستان برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
شغلې توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې و بل پروژه ده چې لارې د ترکمنستان 1500 ولټ برښنا د افغانستان لارې پاکستان ته لښول کیږي.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجه او دېرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لوی لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله نه کسان وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د مقر ولسوال وحید الله وایي چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم له امله رامنځته شوې ده چې ټول مسافرین ملکیان او کېدای شي د دې پیښې مرګ ژوبله نور هم زیاتوي. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا 350 وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوي دي چې شمیر یې 1400 سلاکارانو او 1200 سرتیرو ته رسیږي. په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتره سیمه کې وژل شوې دي. او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شي وو خوش شول.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لس بجې او 2 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوريدي شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتره د روانې خبرونې په دوام کې له کندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د ژوند رنګونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهار په دیاره راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریب مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2 میلیونه ډالره لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دې سره شریکو. دا زموږ تاسې ښار دی. هر څه چې زموږ تاسې په امکاناتو کې باید ترېغې نه کړو او د دې ښار پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل سوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو 2 کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي، د الله شي دې موږ ځکه راکړل. نو په دې کې دا د دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه ودارې موزیم نقش سره ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړېږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره د غوډانی زیات اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې د غنن مشت شایدان یو لاس تجربه هم ځکه د کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولین وایي د عینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 1550 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي شوی.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوی شزی د امید امن کورته ده پناوړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د شزو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره هغه عوامل دي چې د بلخ له شزینه محبس څخه آزاد شوی زندانیانې له ګونګاو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
لوی سهغه شلکل نه چلی دا چې د زندان څخه له خوشی کې دوه وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړي. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندې ده، خو خپل تره په زور د یوه بوډا سړي په نکاح ورکړه. هغه وایي خوندې سربېره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکول له کور څخه تېښتې ته اړ کړه او بل اخره زندانی شوه. هغه چې په مستعار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ له ویرې او د کورنۍ د نشتون له امله یې دې امن ځای ته پناه راوړې ده.
کوکایین بود به خاطر کې مرګ به مرکه فروخته بود، دو خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم، به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یوازی لویسان دا چه پتول نکه ده نوره دودون و حاکمیت افغانی ننگ و غیرت لده سر نوخت سر مخ کرده. شگوفه بلا مرمن دا چه دخپل خوان نمشو غختون و تی سر نریتید کرده او فحشاته مخه نکره. دخزی هم دخپل شوند و موده لکور سخه ده تخت پتور زندان که تیره کرده او وای چه وروست محکمی ورتا ده به گناهی فیصله و آوره وله او لخپل و دره مشمان و سر پا مزار شریف که ده امید پامند کور که ساتل کیگی.
زندان ماندم، محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کسی کوی دیگه ندارد، بسید تپل مرا که میبره که نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستعار نوم خبري کولای وای، خوندې هغه فحشاته مجبوره ولا او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شوه، خو له آزادۍ وروسته د نوموړي او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو بې خبره لا دی چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤله ریحانه کړي نیوایی چه دلتا شپاره سخزه لادره یو ماشومانو سره ساتل کیگی او تردمه ده چلور و کلونو پتراز که یو سلو چلور پنزو سخزه لخبل و کورنوی سره ده بیازد لپاره یوزای شویدی.
برای فعلا خوشانزه خانم سیتفلاس که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور دخزو لپاره وزفوی اسانتیاوی هم مساعدی کردی. دا په مزار شریف کې د خزینه زندان د دروازې غږ دی، هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې شپېته ښځې په مختلفو جرمونو زنداني شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تیښتې په تور دې سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د خزینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه دومید امن کور ته استول شوی دی.
درې نفره چې دوی نسبت نداشتن د محرم شری، نو دوی موږ و رسمن مکتوبی رسمی و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن د غو د طریقه څخه و خانی امید ته ولاړه دي.
د خوان او خپلوانو لخوا فحشاته د ښځو مجبورول هغه څه دي چې ډیری ښځې له کور څخه تیښته مجبوري کړي دي، او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي. بنفشه هم د هغه جرای مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوې وه، خو هغې د کور څخه تیښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې په اړه وایي:
نہیں، مجبور بودم دست پر کار زدم. مجبوریت معنی که شوی ما کارهای بد من کرده زم خاطر فرار کردم. از خود ما میخواستم کارهای بد از کتش ام دست شام. من نمیکردم.
ده خصول اقونو سخد مدافع بانسورتون ده معلومات پر بانسر چه پدی ورستایو که پتونه که ده نوال دودون حاکمیت پا کورنوی که ده تاوتی خوالی ده کچ زیاد ولی او پا جبر ودون حقا وامل دی چه لکور سخد ده خصول ده تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاده کرده. مجب رحمان حبیب زی، ازدی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تیره شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام‌آباد د سره جومات پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستی ده. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پراپور کې واوري.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړي دي چې په نتیجه کې خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه یې نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړي دي. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي: صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوي دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي: زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم. د تکفیر دیوبندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدی، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی سو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکه کولی او پر هغه په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی وو او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی وو چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسی غندلی چې لسګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورمزکي وژنه په کلکه غندلې ده. د خورمزکي د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له شرما مقدر بلوت سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
له کوټې څخه د باراکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیري د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه راپدېخوا دا د سوریې په جګړه کې ایراني ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دې اړه رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکي فارس خبري اژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکاران د جمعې پر ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خان تومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نومیې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 نور ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د خان تومان سیمې په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په خان تومان سیمه کې پر ایراني سرتیرو برید د دریو سخت دریځو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره لخوا ترسره شوی دی. جیش الفتح سخت دریځې ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شوو ایراني سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. کچا هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاکار علي اکبر ولایتي تیره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بلور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم رحمه جان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبې کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی. د وطن خدمت دا باید چې موږ ټول افغانان، ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ به وي. کله دې مخامخ جنگ کړی؟
هو ډیر. ما په زیاتو ولسوالیو کې وظیفه کړې. په شیرزاد نه اول چې زه اسکر شوم، شیرزاد ته لاړلم. شیرزاد نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم راباندې شوي، ښه ډیر ډزې راباندې شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسو له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړولي او زړه دې پی درد کړی؟
هو، داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزاد ته لاړلو، یو سړی سره قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خانمونږ باندې طالبانو موټر راغې. خو چې دغه شو مونږ ترېنه تیښته وکړله، خدای شته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدای شته چې دا مسلمانان رونه، یعنی مونږ هم افغانان یا هغه هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دغه جنګیالیو ته چې تاسو سره جنگ کوي؟
زما پیغام ورته دا ده چې بس کې نوره، دا جنگ او جدل بس کې. زه څوک یم او هغه څوک دی؟ زه هم افغان یم او هغه هم افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بله پای چې نور ونه وژي.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
من غنی کده خوای په کې هغه ملي کړل ډیر خاص کاګه چې کفتر بازی او داش پهلې وښنه او دغه تور رنگ کاله وسته.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمل کړي، د بل ته اراده باید ونه مني او داسې نور تغلی.
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکشي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او د تورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی سید اجر وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي. لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوښي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوښ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوښ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځم او خپل خپلوانو کره ځم، دغسې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رہی نسی. هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي زړې خزي، خاکی رنگ وي، تور رنگ وي، ګلدار ټوټه وي. نو ځوان زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي، ګلابي رنگ او لکه شفتالي رنگ او زیړ رنگ او کو رنگونه کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چې چا مثال میړی ایران کې وي یا مسافر وي، هغه جګرخونه وي، داسې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړې معنی لري. او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپله دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته لور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربره کې په د اوله جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې، په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی د هغې عروس لپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالی وو، ډېر جالبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل دې کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، د تاوال مختر وړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداد یې دغه خبره شو چې تاسو موږ ته ولې تور کالي راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی له هغه به واورو.
من غنی کده خوای په کې هغه ملي کړل ډیر خاص کاګه چې کفتر بازی او داش پهلې وهله او دغه تور رنگ کاله وسته. د مې قطعا منی دونه، حتی بوتم تور ناغوندو لباس او کمیز داشم وای په تاسو باندې ښه شګون نه لري، وای په تاسو باندې نه دي. یعنی مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګو درې حال یو جوړ کړی، ما اخیستی او تور ډیر ښه په قیمت مې اخیستی وایم دغه دکانو کې. بازار که چه غم اول شو سر دست جاله شو چه بیخی بلند کاردن ما دار سب کار شو بتن دکاندار تو ولی و والا سیلا دب که نور چه شکار نه دخره آقا و این تاسو چې حساب دب که معلومه نه کمل کړی بس بچی نه کمل کړی وای ما خدا شي
د نوموري په خبره چې اکثر وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ غوره کوي. محمد اکبر کوچای اکثر وقت سپین رنگ کالی اغوندی. دای بیا دی رنگونو پر ولاندې موجود شگون نمنی.
سپین رنگ بزیاد خوخیگی که منگه تر زمانی ماما زمانیو یو خواندن نمونگ تکبین بس وکوری تور سپین کالی کن کوچان در سپین عدد که زیاد سپین کالی نه پا تورو کالو که نه پا سرو که نه پا سپینو که در طرف دی خدا که غلط زیاد.
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون په اړه د اسلام مبارک دین نظر تاسې بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده. نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رزقي نړیوال د رنګونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنګونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنګونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. موږ د دغه رنګونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د ده په وجود کې دي او باطني شکل لري هغه موږ د رنګونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو اول د هغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنګ خوښیږي. کله چې وویل چې زما دا رنګ خوښیږي بناهن موږ کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنګ خوښ دی بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډېر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنګ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنګ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي. سور رنګ دی، نارنجي رنګ دی، زیړ رنګ دی، شین رنګ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. منتا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگون یو د بل سرا چ خلتی گی اغه خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغییر زیزی نہ بنا ان دا رنگون چ یو د بل سرا مخلوطی گی. مثلا اته په اته کې ظرف کا تلوش پیت کیږي نو بنا د رنگ مشخصی په اساس کې منګه پمدی وو یا اته رنگونو کی پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی. هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حکیم قمندان وي. هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي. د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري نو بنا ان که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي دواړه تور رنګ خوښ شي نو بنا ان دوه قمندانان په کور کې نه ځایږي. ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي نو بنا ان د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیانن د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور نه دغه کیږي دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، ضربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی نو بنا ان دا سور رنگ چې څوک خوښوي نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه بس واړی په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به یي بس خبره به ډېرو کشاړو ته وباسي. ان دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. مان ته سور رنګ یو خاصیت لري هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې بېرته خوشحالیږي. هم د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري د دوی ژوند داسې معنی لري چې مثلا یو څوارلس کلن جلۍ د یو اتیا کلن سپینګیري سره واده وکړي.
د
درنو اوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چمخو